فاينل مولالي خوانده است.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او تاسو یو ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې پرونې په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلي او په 3 باندې محکوم کړي دي. د محکمې ویلي دي چې په پروان کې یوې ښځې ته له کوره د تیښتې او دو نورو کسانو ته د غلا په تور د سزاوي ورکړل شوي. سترې محکمې همداراز په یو بل بیان کې تایید کړي چې د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې هم د دوشنبه په ورځ یوه ښځه د دې محکمې د ادعا له مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې ده. طالبانو له بیا واکمنې دوروسته د ګڼو ښځو په ګډون لسګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي او سزاوي ورکړي دي چې د کار د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پرولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب په بل چراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانع پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم د پولیسو هڅې روانې دي. قانع وایي دا ډول د بېرحمۍ شکنجه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جلدي چلند وشي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان ټکان ورکوونکي بربند تصویرونه خبره شول چې د ادعا له مخې د طالبانو سیمه ایزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بېرحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا 40 ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی یو سلاکار او نږدې همکار شهزاده مسعود ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې ښاغلی کرزی بیگانه وخت له متحدو ایالاتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د غویې د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی و او وروسته د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته ولاړ. کرملین پرون اعلان وکړ چې روسیه ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی سفر ته چمتووالی نیسي. دا به پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي. خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. روسیې ته د مودی وروستی سفر په 2019 کال کې و. د کینیا ولسمشر د دې هیواد پر پارلمان برید د هیواد ملي امنیت ته ګواښ بللی او ژمنه یې کړې چې د دې کار د تکرار مخه به ونیسي. ویلیام روټو 2 ساعته وروسته له هغه دا وینا وکړه چې لاریون کوونکو د پارلمان ودانۍ ته اور ورته کړ. معترضانو تیره یکشنبه د پارلمان پر ودانۍ برید وکړ او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې وکړې. مظاهرهچیانو د مالیو د لوړولو د قانون پر ضد اعتراض کړی. د یو شمېر معترضانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی خو دا راپورونه پر رسمي ډول نه دي تایید شوي. او د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پای لوبه کې سبا سهار وختي د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه سره مخامخ کیږي. د لوبه د ویست انډیز په تروبا سټډیوم کې د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیلېږي. بل نیم پای لوبه د هند او انګلستان ترمنځ سبا مخام ترسره کیږي. د نیم پای لوبې ټیمونو ته کماتي وخري د کرکټ د نړیوال شورا لخوا ولکو و اتیازر امریکایي ډالر ورکول کیږي او فاینل ته په وتلو 1,200,000 ډالر خپلوي. خو که فاینل او جام وګټي 2,450,000 ډالر جایزه ترلاسه کوي. پر دې سربیره د کرکټ نړیوالې شورا د ګروپي او د غوره اتو لوبډلو په پړاو کې بریالیو لوبډلو ته څه باندې 1,500,000 ډالر جایزه ورکوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. وابوري چې ټاکل شوی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوحې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي.
ذبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ده، هغه به د شیخ هیبت الله اخندزاده تر میز او دفتره د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي.
متحد ایالاتونو د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلې. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې غنملو پیل شوی دی.
راغلی دلته په داله وخت د سار سبیا درلس بجو پر مرلو کو سس کا چې وسلات سی دا ډیر مسله وصول سی دی دا چې راوګرځي په خپل ملک ځای پر ځای سی بیا مرده بل ملک دی تل چانو پیدا.
افغانستان د نړیوال جام په نیم پایلو به کې سبا سهار له جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي.
لوبغاړو د افرینې په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بالاخره تر سیمی فاینل ځان ورسوه. انشاءالله څنګه چې دوی اعظم اراده ده په هغه جذبې سره چې لوبه وکړي انشاءالله فاینل ته هم وتلی شو.
په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شېبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ده. په پام کې ده چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوحې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د دوحې په دریمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ له غونډې وروسته وکړه. د دوحې دریمه غونډه به د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو هغه اعلان چې د دوه په دریمه ناسته کې د افغان خزو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي ګڼ غبرګونو نو پرول. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ د دوحې په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ قطر ته سفر وکړي. د دوحې په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د افغانستان لپاره د دوه درېمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ دایریږي. ملګري ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوی ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نوره هم زیاته کړي.
دغه کانفرنس کې چې پریکړې کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د ذبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ده هغه به شیخ هیبت الله اخندزاده تر میز او دفتره مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوه د راتلونکي ناست لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان بانک مرستیال نور احمد آغا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه درېمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شوه چې تېر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه سازمان د استازولۍ یوناما مشر روزا اوتنبایوا وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوه د درېمې غونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اګست کې واک ته لرستنېدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه یې وپارول. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي مؤسسو د ښځو د کار مانعات پر خزو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لوی بیلګې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلې. د وزارت په یو راپور کې چې په 2014 کال کې د انساني قاچاق راپور نومیږي ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان د ایران د حکومت له لوري د توقيف فرمهال له سختې فزیکی ځورونې سره مخامخ شوي دي. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. عابده سپوږمۍ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقيف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په یو نوي راپور کې چې تازه یې په 2024 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان په ایران کې د توقيف پر مهال له سختو فزیکی ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشټون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیایي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایا له 315,000 ډیر افغانان نیولي او له هیواده یې ایستلي دي. په تهران کې میشتي یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه آزادي رادیو ته وویل:
په ایران کې په ځانګړې توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو له لوري ځورول کیږي. زه خپل د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهد یم. پولیس کاریګرو ماشومان سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړې توګه که هغه له افغانستان څخه وي ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هیواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په زور ایستلي او حتی هغه سپینګیري او د ډیر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله لپولې د هیواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا 4 کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایراني امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمیر ویډیوګانې لاس په لاس شوي او په زلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو آزادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 3000 افغان کډوال په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي.
د آزادي راډیو خبرونې اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. جنوبي افریقا او هند یوازینی دوه هیوادونه دي چې افغانستان تر اوسه په دې نړیوال جام کې نه دي مات کړي. افغانستان د اتو غوره لوبډلو د پړاو په وروستۍ لوبه کې د بنګلاديش په ماتولو سره نیم پایلوبې ته لاره ومونده. به هم صفیولله ستانکزای د موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان او جنوبی افریقا تر دې مخکې 2 واره په 20 اوریزو لوبو کې سره مخ شوي چې دواړه افریقا ګټلي. یو وار د 2010 کال په نړیوال جام او بل وار د 2014 کال په نړیوال جام کې. خو اوس وخت او کیسه بدله ده. د افغانستان ټیم د استرالیا په څیر د نړۍ داسې ټیمونه مات کړي چې ځان یې د نړیوال جام حقدار باله. د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې د 3 ټیمونو پاپوا نیوګینې، یوګاندا او نیوزیلند په وړاندې بریا خپله کړه او د 2 غوره پړاو کې استرالیا او بنګلاديش ټیمونه مات کړل څو نیمه پایلوبې ته لار ومومي. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د بنګلاديش تر ماتولو وروسته پیو کانفرنس کې ویل دا د افغانستان حق و چې نیمه پایلوبو کې شامل شي.
د کرکټ وی هاف پلیډ ان د هول ټورنمنت سو فار
دی ټورنمنت کې تر دې دمه چې څنګه لوبي موکړي زه فکر کوم موږ یې مستحق یو چې په سیمه فاینل کې ووسو. دا چې هاري خپل مسولیت اخیستو د ټیم لپاره تر ټولو ښه لوبه کوله. زه نه پوهیږم چې خوشاله مې څنګه اظهار کړم، خو دا زموږ لپاره دی یو ټیم او یو ملت په توګه واقعا لوی لاسته راوړنه ده. زه نیمه پایلوبې ته هم سترګې پلانم. د افغانستان لوبه پنځشنبه د جنوب وشتمه د کابل په وخت سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان بل جنوبي افریقا افریقا سره د ترینیداد په تروبا لوبغالي کې مخشي هغه سټډیوم چې په ګروپي دور کې افغان لوبډلې پاپوا نیوګینیا ته پکې ماته ورکړې وه. د جنوبي افریقا ټیم کڅام د نړۍ له خورا تکړه ټیمونو حسابيږي او د شلووریز فارمټ ځینې لوبغاړي لکه ډیوډ میلر، کوینټن ان ډیکاکا او ایدن مارکرم نړیوال شهرت لري، خو بیا هم د افغانستان د ټیم په وړاندې له لوی آزموینې سره مخ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف بیا وایي په ټیم یې باور دی چې کولای شي فاینل ته لار پیدا کړي.
لوبغاړو دی افرینی، لوبغاړو ډیر زیار او زحمت وایست، افغانستان ته ویاړو افتخار راوړو، په خپل مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بل اخره تر سیمی فائنل ځان ورسو. ان شاء الله څنګه چې دوی پرفارمنس دی، څنګه چې دوی اعظم اراده ده، په هغه جذبه سره چې لوبو کې ان شاء الله فائنل ته هم وتلی شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی وار په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې شامل شو او اوس په 14 کلو کې د شلووریز فارمټ له غختلو ټیمونو شمیرل کیږي. سیمی فائنل ته په وتلو د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانانو او د کرکټ مینوالو د افغانستان د ټیم مبارکي ویلیا او لوبغاړي ستایلي. په تر ټولو جالب بیان کې د ګایانا ولسمشر ډاکټر عرفان علي چې د نړیوال جام ځینې لوبیا مالته وشوي په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي، موږ باید د خبره نړیوال جام دغه لوبغاړو ته ورکړو. ښاغلی عرفان مخکېم څوار د افغان ټیم د ستایلو لپاره لاغوي سره لیدلی. د نړۍ د کرکټ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر هم ویلي، نیمه پایلو به د افغان ټیم د وتلو سفر چې پکې د نیوزیلند او استرالیا په څیر ټیمونو ماتول شامل و فوق العاده و. هغه ویلي، بریا مو د سخت کار او قاطعیت نتیجه ده او د ویاړ ځای ده.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
دا ازادي رادیو ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د ګرځنده موبایل ټلیفونونو د ثبت او راجستر د بهیر ل پیلې دو سره د کابل یو شمیر اوسیدونکو اندېخمن دي. دوی وایي ګرځنده ټلیفون د دوی شخصي وسیله ده او نشي کولای نورو ته اجازه ورکړي چې د دوی شخصي معلوماتو ته لاسرسي ولري. ل د مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د ټلیفونونو د ثبتولو مخه د خلکو د موبایلونو خوندي کول دي. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بخوانی چارواکي وایي چې دا کار تر ډیره د خلکو د څارنې په مخه کیږي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د خلکو د ګرځنده موبایلونو یا شخصي ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاړه د ویلامې په خبرولو سره لیکلی چې دغه بهیر په خورا پرمختللی او منظم الکترونیکی ډول پر مخزي او د موبایلونو د ثبت فورمې هم ویشل شوې دي. نوموړي ویلي چې له دې اقدام څخه یې موخه د خلکو د شخصي موبایلونو ساتنه ده او ادعا کوي چې تر اوسه د دغه پروګرام له لارې له 100 څخه زیات غلا شوي موبایلونه کشف او خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغه اقدام په اړه د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو اندېښنه لري. د کابل اوسیدونکو لیمی عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې دا کار خلکو ته زیان رسوي او چمتو نه ده چې خپل موبایل ثبت کړي.
موبایل یو شخصي معلوماتو پکې زما خپل همدام اندېښنه ده، ځکه موبایل کې زما ځینې خپل شکورني معلومات دي پکې. نو زه نه غواړم چې زما معلومات دي بل چا سره شریک شي. خدای مکړه که زما معلومات دي بل چا سره شریک شي، کېدای شي ماته زیان ورسیږي شریک شي، نو دا ریوه اندېښنه ده.
د کابل یو بل اوسیدونکی رحمت الله هم ورته اندېښنه لري.
که دوی غواړي چې د تروریستي پیښو مخه ونیسي، ځنې سیم کارتونه هر نه هغه کسان چې دوی ته ویره ورسله یا افغان دولت یا افغانستان ته خطر دي، که هغه مشخص تعقیب شي کوم ستونزه بنې، که دوی د وټولو اړیکو ته لاسرسی لري یا مثلا دوی هغه غواړي چې وایي د به یو څه افغاني اناناته اجازه نه ورکوي او شبم نه وي، ځکه د خلکو شخصي حریم دی.
خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمیر پخوانی چارواکي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو ثبتول یو غیر قانوني عمل بولي. د دې وزارت د نشراتو پخوانی رئیس عبدالهادي هادي ازادي رادیو ته وویل،
د دې کار په کولو سره بیلا بیلې موخه تر لاسه کیدای شي. د موبایلونو خاوندان په دې ډول ترتیب کیدای شي. کدا کار په دې موخه کیږي چې څوک د چا موبایل غلا نه کړي، دا یو اضافي مسولیت دی چې د کورنۍ چارو وزارت پر غاړه اخلي. د امنیت خوندیتوب د خاریانو مسؤلیت، د کورنۍ چارو مسؤلیت نه دی. موبایل د یو شخص شخصي ملکیت دی، حکومتونو ته اړتیا نشته چې ثبت کړي.
د مخابراتو وزارت دغه پخوانی چارواکی د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو او ګرځند موبایلونو ثبتول یو غیر عادلانه کړنه بولی، او وایي چې یوازې د سیم کارتونو ثبت او راجستر یو قانوني عمل دی او د هغې څارنه د اطراد ادارې دنده ده. هغه زیاته کړه که د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د کوم موبایل د شمیرې د غلا اړوند شک ولري، د محاکمو له لارې د مخابراتو وزارت ته مراجعه وکړي، او د مخابراتو وزارت دنده ده چې کشف او تعقیب یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست په تیرو حکومتونو کې ډیری سیم کارتونه په بازارونو کې په آزاده توګه په غیر قانوني او غیر راجستر ډول پلورل کېدل، خو تیر کال په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو لخوا د سیم کارتونو د ثبت بهیر پیل شو. د ګرځنده سیم کارتونو خاوندان مکلف دي چې خپل سیم کارتونه ثبت او راجستر کړي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لشپکو د مخام تر شپکو په 1920 او 1520 متره لاندو چپو، او د مخام لشپکو د سهار تر شپکو په 1290 منځنۍ چپو خبرونه کوي. په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلی او کاروانګرو لو پیل کړی دی. دوی وایي ورستیو ورختونو فصلونو ته ګټه رسولې او تمه ده چې حاصل به سکل ښه وي. خو بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال پرتله د غنمو کرنه 10% زیاته شوې، چې له دې سره به د دوی په ټکو حاصلات هم زیات شي.
دا غنم ساز بارانونه وسبه تر نورو کلویا د سات زیات بسل وکي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
واړو چې دا مرسته دی واندارو چې د ځای راځي یو څوک مسره کومکي هغه بای چې حق پاکدار ورسي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې د جنوبي حوزې په کچه د باکیفیت غنمو د تولید لامل ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالی یو سیدونکو غامیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کړلی، او ورستوی بارانونو هله منکړي چې حاصلات به هم شبي.
دا خو د خیر ساش بارانونه وسوله، په خوا چې موږ لس خوروار اخستل شر پر هغه ځای 15 خوروار غنم اخو، او بیا پر هغه سر بیره موږ اتصاد کمزورې دی د امبارو او توان نه لرو. موږ نو اوس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسی د امبارو چې بسګر په سر سره ورسېږي. داسې نه یي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکي، ملک ورور لکړې مشکې وشوروي بالا مځکې والا د هغې پاتې سي. بسګر نه زما دا لس نوکان لس سره به د مځکې کې وتلي دي. نو باید چې حق پاکدار ورسېږي، راسي یو څوک پښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي، او په کورنوی مارکیټونو کې د خپل حاصلاتو د پلور هیله لري.
نن اکبر شاهي راغلی دلته په داله وخت د سار سبا درلس بجو پر مړلو کو تقریبا یو نیم سل افغانۍ یو سل شل افغانۍ داسې مرته پاتې چې بیا در مازګر مړ راغتای. خو دا بیکاری پر ګرځېدلې لاس بخته کړی دي. لږ خو مثلا شي نه پاتې، خو موږ د دولت صدا غوښتنه لرو ساش کاچ وسلات سوي دا ډیر مثلا وصول سوي دي. دا چې راوګرځې په خپل ملک ځای پر ځای سي بیا موږ د بل ملک دې تل چانو پیدا.
معنی اسرائیل چې معنا ګورته ګټه ورچې لویته مثال مزک ولات مثال داسې بل خر کاشته غوته شي وز مثال او بیا مناسبه بیا سم انا یو ګدامونه شه د لیو ته فعال سم صالح خارج او مسا پاکستان منه د خاصه منه را باندې د لیو پر اشرف سر زی پر زی سي اندر مسلمان در سړي سړي منه واس پور سي منه ګونی په سم بیرنګ سي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو له باندې زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي، چې د دوی په خبره ورسخه به 3,16,000 ټنه غنم تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوی غنم د دی ولایت د وسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوې پوره کولای سي، او بازار ته ل وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سږ کال د ابي غنمو کښتونه سوي دي چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري. او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې 3,16,000 څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید او کرکیلي لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تریاکو د کرکیلي کچه صفر شوی ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. همدارس په یو راپور کې به ووري چې د کندوز ولایت د اقتاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ مرسته غواړي، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په نورستان کې څاروي لرونکي شکایت کوي چې لیوي خو د لبنیاتو د پروسس لپاره عصري وسایل نه لري او بل خو بازار سوړ دی. دوی وایي کې تولیدات په سم ډول پروسس شي او بازار ورته پیدا شي نو ډیرو ولایتونو ته به شیدې، مستې، کوچ، پنیر او غوړي دوی ورسوي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو تولیداتو مخه به ونیول شي.
د نورستان په کانتیوا درکې چوپانان د رڼو بهیدونکو اوبو تر څنګ هر یو په غړکیو کې ماسته چولی او هغه شهري د چوپانانو په خبره چې د شیدو او مستو پروسس عصري وسایل نه لري او د پخوا په څیر ترې په دودیز ډول پنیر او کرت جوړوي، خو په خبره یې چې د بازار د نشتون له امله یې تولیدات ژر خرابیږي. د دوی له ډلې 15 کلن محمد خالد په نورستان کې د مالداران د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې اول ماستا چاو شپې او کله چې ماستا دې دا 14 به د بار دې زګه بده او چې یخ شي کنه او به سر چې دې مالونه اوسګار شي به تر اخلو او دا ګټه و هو او دینا دې ورسته دا چې لږ شان دی او شل ملټه داسې دي نو ورته وهو بیا دینا دا لږ ګرم کېږي دا چې بیا راغون شي بیا دا مونږ دا بیا داسې دي خولې تر نه راوباسو.
دیرش کلن محمد طاهر چې یو اوسپنیزه پتیلې په ځمکه یخي او پکې اوزه رالو شي وایي
مونږ چې د مال د غو د زور دیګونو تم ځای هغه لاسته راوړو شو دا مونږ په غړکیو کې راکو غړکیو کې ډیر هغه ځای کیږي اکثر سره کوم چې مناسب مغه سي لاسته نه راځي یعنی شو دا ډیر لاسته راځي شو دا ډیر لري خو هم پروسس کیږي نه.
مالداران له حکومت او مرستندوی ادارو د لبنیاتو د پروسس عصری وسایلو او تولیداتو ته د بازار موندنې غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي هم د مالدارانو شته ستونزې مني او وایي مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته یې په وار وار د خپل خلکو ستونزې رسولې، بیلابیل ژمنې ورسره شوي خو تر اوسه ورسره داسې کومه مرسته نه ده شوې چې په مټې د څاروي لرونکو ستونزې هوارې او ژوند کې مثبت بدلون راشي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د مالدارۍ او حیواني روغتیا د برخې امیر ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
دلته په زیات اندازه ساروی روزل کیږي او زیات محصولات موږ لرو، خو د محصولاتو د پروسس لپاره په هغه معیاري او عصري شکل باندې موږ وسایل نه لرو. نو یو ځل بیا ستاسو دراډونه په ټولو ډونرانو باندې غږ کوو چې د نورستان غریب او بیچاره ولس سره همکاري وکړي چې تر څو کولی شو د مالداري سکتور دومره پرمخ لاړ شي چې د سیالانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږو، او همدارنګه د محصولاتو دپاره یې مارکیټینګ هم پیدا کړو.
په نورستان کې مالداران او هم د طالبانو حکومت می چارواکی وای د دغه ولایت په هر دره او کلی کې په زرګونو غواګانی وزي او میګي ساتل کیږي، او هر ورستري په ټنونو شیدی تر لاسه کیږي. د دوی په خبره ک چیرته ورته د لبنیاتو د پروسس پر مختللي وسایل ورکل شي او تولیداتو ته بازار موندنه وشي، د دوی عاید به خو ورسره به د مالداري سکتور هم لا وده وکړي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې پرون په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلی او په 3 کال باندې محکوم کړی دی. دا محکمه وایي چې په پروان کې وی خځه تل کوره د تیښتې او دوه نورو کسانو ته د غلا په تور د سزاوي ورکړل شوی. ستره محکمه همدارس په یو بل بیان کې تایید کړی چې د هرات ولایت په اوبول سوالی کې هم د دوشنبه په ورځ یو خځه د دې محکمه د عدالت مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوی ده. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنه دروسته د غنو خځو په ګډون لسګونه کسان په عام ماسر کې په درو وهلی او سزاوي ورکړی دي، چې د کار د بشري حقوقو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پرولي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم پولیس هڅه کوي. قانی وایي دا ډول د بېرحمۍ شکنجه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده، او له عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان تکان ورکوونکي بربند تصویرونه خپره شول چې د ادعاو له مخې د طالبانو سیمه ییزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بېرحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا 30 ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی او سلاکار او نږدې همکار شاهزاده مسعود ازادۍ راډیو ته تایید کړی چې ښاغلی کرزی بیگانه وخته له متحدو ایالتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د غوی د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی و، او بیا د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته ولاړ. کرملین پرون اعلان وکړ چې روسیې ته د هند صدر اعظم نریندر مودی سفر ته چمتووالی نیسي. دا به پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. روسیې ته د مودی وروستی سفر په 2019 کال کې و. د کینیا ولسمشر د هیواد پر پارلمان برید د هیواد ملي امنیت ته ګواښ بللی او ژمنه یې کړې چې د دې کار د تکرار مخه به ونیسي. ویلیام روټو 2 ساعته وروسته له هغه دا وینا وکړه چې لاریون کوونکو د پارلمان ودانۍ ته اور ورته کړ. معترضانو تېرې یکشنبې د پارلمان پر ودانۍ برید وکړ او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې وکړې. مظاهرچیانو د مالیو د لوړولو د قانون پر ضد اعتراض کړی. د یو شمېر معترضانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو دا راپورونه په رسمي ډول نه دي تایید شوي. او د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلوبه کې سبا سهار وختي د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه سره مخامخ کیږي. د لوبه د ویست انډیز په تروبا سټډیوم کې د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیلېږي. بل نیم پایلوبه د هند او انګلستان ترمنځ سبا مخام ترسره کیږي. د نیم پایلوبه ټیمونه ته کماتي اوخري د کرکټ د نړیوالو شورا لخوا ولکاو و اتیا زر امریکایی ډالر ورکول کیږي او فاینل ته په وتلو 1,200,000 ډالر خپلوي، خو که فاینل او جام وګټي 2,450,000 ډالر جایزه ترلاسه کوي. پر دې سربیره د کرکټ د نړیوال شورا د ګروپی او د غوره اتو په پړاو کې بریالي لوبډالو ته څه باندې 1,150,000 ډالر جایزه ورکول کیږي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندز ولایت د اقتاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له سرپرست حکومت او همداراز له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د سرپناو د جوړولو ترڅنګ د استنادي دیوالونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د بیارغونې په برخه کې مرسته وکړي. اقتاش د کندز ښار شمال ختیځ لور ته پرته ولسوالۍ ده چې د سیمایزو طالب چارواکو په وینا د وروستیو سیلابونو له کبله څه باندې 1500 کورنیو ته پکې درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
د کندز د اقتاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستیو موسمي سیلابونو په لسګونه د اسوګن کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، باغونه او د اوبو بندونه تخریب کړي او نور درانه زیانونه هم وراړولې دي. د اقتاش ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید انور په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
ترای کدوګان او تخیل تر دغه دولتيارو صحیح پورې چې کومې ځمکې دي دغه سین تخریب کړي دي، لبینه وړي دي، بزغلي ځمکې مستنادي دیوالونه چپه کړي دي، هغه هم ته تخریب میندل ده. د باسوز او د جنتباغ صحیح نه نیول، د باسوز او باسوز نیول تر کدوګان او کدوګان نیول تر اخري سرحد د اقتاش پورې چې دولتيار ده دا مکمل سین په تخریب کړي دي.
د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو د غنمو پر فصلونو سربیره د شولو، بزغلي، د خټکیو، پالیزونو او نور کرنیز فصلونو له منځه وړي او د کروندګرو کړې خواري له خاورو سره خاورې کړې ده. د دغه ولسوالۍ د هوتخیلو سیمې یو اوسیدونکی محب الله وایي:
نه کور پاته دی چاته، نه مال پاته دی چاته، او مځکې مو ټول وینې چې ټول زراعت ټول ملک وړی دی. دا ګوره ته د حاضر تاسیبې نستې او دغه سیل چې راغلی دی دا تخریبات چې کړي کورونه وړي دي، باغونه وړي دي.
د یاد شوې ولسوالۍ د دولتيار سیمې یو کروندګر نور احمد هم ورته خبره کوي:
سیل راغی، موږ کورونه او جایدادونه غلي ټول خراب کړل او سیل ډېر ذلیل کړو، ډېر خراب کړو.
دوی د طالبانو له حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ په زیانګالو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي تر څو کرنیزې ځمکې او د استوګنې کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. د اقتاش ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکي شفیق الله اقتاش راته وویل:
سیلابای اخیر خسارات بسیار زیات را به اهالی و خرجات
کې در وروستیو سیلابونو د اقتاش ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولې دي، ځکه کرهنیزې ځمکې له منځه وړې دي او کروندګرو ته یې درانه مالی تاوانونه اړولې دي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولسوالۍ په اسی پزیر سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي.
دوی ټینګار کوي چې ورته د سرپناو جوړولو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. د اقتاش ولسوال مولوي اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او وایي کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې له چارواکو سره خبرې کړې او تمه لري چې ډېر ژر د سیلاب ځپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وشي.
سیلاب های آخري کې سرازیر شو 8 قریه ما متضرر دي.
د وروستیو سیلابونو له امله د اقتاش د اتو کلیو اوسیدونکي سخت متضرر شوي دي. سیلابونو د خلکو د استوګنې کورونه، کرهنیزې ځمکې، باغونه، فرعي لارې او د اوبو بندونه تخریب کړي دي. موږ پر خپلو مشرانو غږ کوو چې د متضرر شویو کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزو چارواکو د معلوماتو له مخې وروستیو سیلابونو د اقتاش ولسوالۍ په باسوس، جنتباغ، سرای، هوتخیل، کدوګان او دولتيار کلو کې څه باندې 1500 کورونو ته سخت زیانونه اړولې دي.
نیمه نړۍ
اخسر به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالوي ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه کڼل کیږي خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي حال دا چې له اسلامي انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندۍ موجود حق دی 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا یې علاج ناشونی شو
مزلي وخت یانې وي هغه هم خرانې وي ځینې مړی اسولي پیانو ستای ودای لبشو ول وی ته بیانو یا کری بیانو څوک ناسی سی یو سی هغه په دم را زخته زولا کنه مریض دې شابسی هغه په کما کې به دی لاندې کړی ته دلی وای دا ته وطن ته وای یو کو ډاکټر څپ ډاکټر باندې علاج نه کیږي په اول مار کې سندای ته مریض قام و نه خوري بیا خو نو ګټ نه لري ډاکټر نه مرته وای ول سل لبشو ای وای چوی د مرګ کې مشتی راوړي مزنه څپوک
رانه بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي د یو شمیر خځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپاره خاصه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي خو لاغي ورځي څخه چې طالبانو په خځو باندې ځینی بندیزونه لګولې دي د دوی مشکلات زیات کړي دي د ناروغي پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ور باندې عمل کوي د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي
په کلی کې له پخوانی وختونو هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګرشي وي د خپل خزینه پرې دي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر تلاشي د خزینه مجبوری دي یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوايي بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی د درد مړ کیږي دوی نشي کاوله چې ډاکټر تلاشي کوم ډاکټر ته پرې نه دي بل اخر د زهري کېدې چې زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی له درد مړ کیږي
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنی رئیس و په یاد ولایت او یو شمیر نور ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده و نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې د چ په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیګون پر وخت مري
زمون جامعه د پاتشوي جامعه ده او نری او خزي خصوات نه لري ډېر نه پوهیده ذات د خزي د چارو زدای سوما هلته دې شایان ما ولید زما زړه و چاولید په خزو باندې په یګي کله چې خزه مریضه کیږي نسایي مریضه هم یو دای یو کوم زاره خزه راولي و ایدا تا تا کومه کې دلته خپل بچی راوړه ډېر مکیږي د خزه په هغه وخت باندې زاد ډېر مال لیدلې اته ما ته ارزي هم راولې وو مور او پلار چې زما لور داسې کشوي د ارزي هم زما سره سو ارزي وو کله چې یو خزه بیمار کیږي ډاکټر ته ورو دې ته شهر نه او خزینه ډاکټران داخله مونږ ډېر کم لرو هغه څوک پوهیږي چې هغه تبرکلوز لري هغه بل معدې درد لري او هغه په کوم مریض کې اخته دی دا هغه په نوم باندې یو خزینه ډاکټر ته بوزي هلته ګوري چې مریض ده یو کاغذ ورکه یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي هیڅ نه کوي او هم نه کیږي خزې اغیزی زیدل هم داسې شانده
میرمن شریفه زیاتوی چې په کلیو او باندو کې بیا یو بل ستونزه داوی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي د تک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې خځې د هیڅ ځای آن روختون ته هم نه ځي
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې په قزو سره کینی او بیا دوه درې کاله هغه کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22-23 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت د یغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د سي حالات پیخي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینې نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولای. نو دا ټول د لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي. دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري. نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د غوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد ورسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره، که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخنی ول دي هغه په کونه.
د مورپ هانتون د تب د پانجی ماصله اقلم معیار چهيله د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د خځو لخوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولې دی هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې نو موري په پایل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو پجریان کې په افغانستان کې وس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجو چې خزو تبه خدمات وړاندې کول هغه وس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان خزوی او یا هم د خارجي موسسات حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارات له طرفه د افغانستان اسلامي امارات امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او د خپل د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شامل دي مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکول دي به ټرین کول چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کیه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکي او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیندوار ښځو لپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري نو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرف د خدمات هم متوقف شول او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. د غوث خیو هم صحي مشکلات دي کله چې دا خدمات بخصوصي هی بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمن به ډیر مشکلات سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې خسته وړاندې کیدل دا به د خزر طرفه خسته او دا کارمندان به خزوي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدي او خسته به خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي او دا خزي نشي کوي وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوای لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو د خدمات وړاندې کی لکه د موږ د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم د وی ښځو کارمند ځای سړی نشي نیوای بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا خوځ د پاره وسی نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند هغه ښځو وظیفه مخته یوسي لکه د افغاني ټولنه خپل اجازه نه ورکوي کوینو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کیدل د جامعې به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت امد سپاتی سوی میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړ سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي.
د ما په نظر که دا تصمیم امد سي ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شکره خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لرې پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط
بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه او سیږي خپل مشکلات فقط کوي چې خزه سره شریک کی کوم مشوري چې اخلي کوم صحیح مشوري د ټول ترجی ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر او سی یعنی خزه او سیږي نو کم د سیده ما پیدا کی او دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی ځکه چې د خزه صحت ته به توجه نه کیږي د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریک کی او د دې کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شي نو دا به یو غټ ناورین اوسیږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کی
تاسو خو میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکتران نشي ورتللی یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نشي ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې ادیقل لمارک مړینې سره دوی او ماشومان مخنسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسي
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونې ترخ پرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي درنو دوستانو په خبرونه کې روخانش با چې د افغانستان ګانش میر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خزینه کارکونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د خزینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیر مرسته کوله د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي په دې هیله چې د ټولو ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 24 شپږ سوه یو دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري